دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې ونیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غاګ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل شوله. زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې د خبرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې کاندید جو بایدن وایي چې افغانستان کې هیڅکله مرکزی قوي حکومت نه راغلی. جو بایدن دا خبرې په داسې حال کې وکړلې چې د جمهوری ریاست انتخابات په امریکا کې بل میاشت کیږي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې د افغانستان او امریکا ګډ ځواکونه په یوې حمله کې ګیر راغلي دي. تر اوسه په دې حقله پوره معلومات نه دي راغلي. د جنوبي او مرکزی آسیا د چارو دپاره د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیالی په افغانستان کې د هغو فاسدو پولیسو او حکومتي چارواکو په خلاف د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده چې د مخدره موادو په کاروبار کې لاس لري. د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول ملي ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کر او د تریاکو د تولیداتو په اړه د خپل کلنی ارزیابۍ رپورټ خپر کړی دی. د اجرایي رئیس او د جمهوری ریاست پخوانی کاندید عبدالله د قانون سره سم په شفافه توګه د انتخاباتو د نتیجې د اعلانولو غوښتنه کړې ده. نوموړي وویل چې د جنگ له اور نه د افغانستان د ژغورلو یوازینۍ لار همدا ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په تهران کې د هېواد د هوایي قواوو قوماندانانو ته په خپله وینا کې وویل چې ایران باید خپل نظامي قوت زیات کړي تر څو د جنگ مخه ونیسي. آیت الله خامنئی د امریکا لخوا لګول شوی اقتصادي بندیزونه یو مجرمانه عمل وباله او دا یې وغانده. همدارنګه د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنئی ویلی دی چې هیواد یې چمتو دی د ایران او د سوریې او د ترکیې ترمنځ د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره منځګړتوب وکړي. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د سولې د پلان له اعلانېدو وروسته د اسرائیلو پاوس د احتجاجي مظاهرو په دوران کې 4 تنه فلسطینیان وشتلي او وژلي دي. له بلې خوا د فلسطینین د ادارې د زراعت وزیر نن د شنبه پر ورځ وویل چې اسرائیلو د اردن په لاره خارج ته د فلسطین د زراعتي پیداوار لګول ځنډولي دي. هغه وویل اصلا اسرائیل غواړي چې پر فلسطینیانو باندې اقتصادي فشار زیات کړي. د خبری رپورټونو لمخې د تایلند د پاوز یو اسکر په یو مارکیټ کې په ملکیانو بيدریغه ډزې کړې دي. یو وشت کسان یې وشلې دي او ګنچ می نور یې ټپیان کړې دي. حمله کوونکي لمړی خپل قومندان په نظامی اډه کې وشته او بیا یې مارکیټ ته منډه وکړله. عیني شاهدان وایي چې په دې بریدونو کې د تایلند یو امنیتي اسکر هم وژل شوی دی. دغه اسکر په هر ځای کې چې ډزې کولې د ډزو ویډیوګانې او پیغامونه به په فیسبوک کې خپرول. د قزاقستان په یو سرحدي خارګوټي کې د چینایي الاصله مسلمانانو او قزاقانو ترمنځ د ځمکې په سر د شخړې له امله د تشدد په پیښه کې 8 تنه وژل شوي دي او 40 کسان نور ټپیان شوي دي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د تشدد په نتیجه کې 10 کورونه هم سوځېدلې دي. د ماسکو نه د ای پی خبري ایجنس د رپورټ په اساس د شنبه په ورځ تقریبا 300 کسانو د مسانچی په خارګوټي کې چې د چین سره سرحد نږدې پروت دی په خپل منځونو کې جنگ وکړه. یو په بلې ډزې وکړلې او ډبرې وارې کړلې. د قزاقستان د نفوسو اکثریت قزاقان دي خو د روسانو یو ستر اقلیت هم پکې ژوند کوي. په امریکا کې د 2020 میلادي کال د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدانو د نیو همشار په ایالت کې 13 شپه تلویزیونی مناظره وکړله او کاندیدانو د امریکا د کورنۍ او بهرنی سیاست، روغتیایي خدماتو، په افغانستان کې د امریکا د نظامي حضور او یو شمېر نورو مسایلو په اړه بحثونه وکړل. ترکی چارواکي وایي چې ینګ د شرکت او د امریکا د ملکی هوایی ادارې د چارواکو په ګډون د ترکی د پیګاسوس د هوایی چلند بو ینګ وسوو د شډوله هغه لته کې په حقله چړنې پیل کړې دي چې د چهارشنبه پر ورځ د حرکت کېدو په وخت لکرخنه وخویدله او وری وخت د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا راغلی.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د امریکا د باندنۍ چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز ویلي دي چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشران دي د نوي حکومت تر جوړېدو پورې په ګډه کار وکړي. رحیم ګل سروان رپورټ را لېږلې ده.
الیس ویلز د افغان حکومت له مشرانو غوښتي چې د ملي یووالي د حکومت تر پایه شته غوښونو او ستونزو ته په ګډه ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرکزي او سویلي اسیا د چارو مرستیالې الیس ویلز په خپل ټویټر لیکلي دا چې افغانان د ټاکنو پایلو ته منتظر دي. دوی د ملي یووالي له حکومت تمه لري چې په ثبات، امنیت او اقتصاد تمرکز وکړي. د ملي یووالي حکومت داسې یو چوکاټ د افغانستان رهبران ته برابر کړی چې همغږي د غوښونو ته ورسیږي، په ځانګړي ډول د نوي حکومت تر جوړښت پورې. الیس ویلز دا سرګندونه په داسې حال کې کوي چې ولسمشری مانی ویجای ریاست د سولې په تړاو متفاوت نظرونه لري او د ځینو په باور په وروستیو کې د مقرریو په سر لا هم اختلافات رامنځته شوي دي.
زه فکر کوم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مرستیالې ټویټ او د خبرې په دې باندې دلالت کوي چې د ملي یووالي د حکومت تر پایه پورې باید ولسمشری غنی واکونه اعمال شي. او همدارنګه د حکومت شریکان یا په حکومت کې شریک باید ټول هغه مسایل چې د اساسي قانون په رڼا کې باید د ولسمشر لوري ورته تفویضیږي یا ولسمشر کم واکونه غواړي چې اعمال یې په دې کې باید پوره همکاري وکړي.
پاندې حال کې جرای رئیس ډاکټر عبدالله چې د ولسمشرۍ د ټاکنو په لومړنیو پایلو کې دوهم کاندید اعلان شوی وایي چې د ټاکنو وروستۍ پایلې باید د قانون او کړنلارو مطابق په شفافه توګه اعلان شي.
ګزار عظیم مسله، عظیم مرحله
لدې مسلې او مرحلې تیرېدل او بل مرحلې ته تګ چې خلک د خپل پاکو رای په اساس د جنگ د اور په مړ کولو او وطن ته په کار کولو کې برخه واخلي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې لا هم د ټاکنو شکایتونو د کمیسون پریکړې ورته نه دي رسیدلې.
د ټاکنو شکایتونو کمیسون تر دې دمه پورې په رسمي ډول خپلې فیصلې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته نه دي رسولي. کله چې دا فیصلې ټاکنو خپلواک کمیسون ته راشي، د ټاکنو خپلواک کمیسون دارلن شابه د تحلیل او تجزیه کوي. لغی وروسته به مشخصه شي چې څومره محلونه تفتیش ته تللي، څومره محلونه تفتیش او بیاشمیرنې ته، څومره محلونه بیاشمیرنې ته او څومره محلونه هم ځانګړي تفتیش ته تللي.
ټاکنیز شکایتونه کمیسیون د تیر چهارشنبه په ورځ په دریو موردونو کې د رایو د بیاڅېړنې غوښتنه وکړه.
ما تعجب میکنم چې چرا تبال فیصله.
زه تعجب کوم چې زموږ پریکړې څنګه نه دي ورسېدلي. چهارشنبه مو خپلې پریکړې اعلان کړې او وخت باید د ټاکنو کمیسیون ته دا پریکړې رسیدلې وای.
له څلورو میاشتو زیات وخت وته چې د افغانستان د ولسمشۍ د ټاکنو د پایلو برخلیک نه دی معلوم. دا هم کمیسیونونه وایي چې کار پاتې دی.
افغان سوداګر وایي په لویو لارو کې وسوال ورنه په غیر قانوني ډول په زور پیسې اخلي. د افغانستان حکومت ستونزه منلې، وایي په غیر قانوني ډول د پیسو د اخیستلو په برخه کې اقدامات پیل کړي دي. اکرام شینواری په دې حقله د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ سنې د خونی چارواکي وایي چې د امنیتي ستونزو تر څنګ چې افغان سوداګر او پانګوال ورسره مخ دي، د دوی کاروبار په وړاندې یو بل لوی ستونزه په لوی لارو کې د وسلوالو لخوا د سوداګرو د مالونو څخه په زور پیسې اخیستلو ستونزه ده. د سوداګرۍ سنې د خونی سلاکار خنجان الکوزی د شنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل چې ستونزه دې حتی رسیدلې چې وسلوالو ته چې د افغان امنیتي ادارو منصوبین هم پکې شامل دي پیسې ورنکړي، هغوی د موټرو سوځولو نه هم درېغ نه کوي.
یعنی منظور ما یې اس کې
زما مطلب دا دی چې دا ستونزې په ټولو لوی لار کې شته دي. کچيري تاسو د اقنی له بندر څخه د مزار خار پورې موټر راوړی، که پیسې ورنکړی تاسو موټر نه پریږدي. حتی داسې ځای نشته چې د تیلو او غازو ټانکرونو ته اور اچوړی. په لزګونو ټانکر سوځیدل دي، تیل غاز ټول له منځه تللې دي. پر دې مسلې دولت هم خبر دی، باید امنیت ته ډیره پاملرنه وشي.
با امنیت باید زیات توجه شي.
خنجان لکوزی چې د مالی وزارت د وایډ او ګمرکونو د موینیت د سرپرست محمد عیسی قدرت او د سوداګرۍ د خونی د مرسیال حاجی محمد انس مومن سره یو ګډ خبری کانفرنس روسي خبري اعلان سره خبري کولی ویل چې طالبان هم له سوداګرو څخه پیسې اخلي. خو د خاغلی خنجان الکوزی په کول طالبان په یو ځای کې پیسې اخلي،
خصوصا از تمام اشاره،
خصوصا په ټولو لوی لارو چې ک امنیتی پوسټی دی او کنه دی. ک امنیتی پوسټی نشته، هل تغله راوتلی او پوسټی جوړه کړی ده. ک چیرته امنیتی پوسټی دی، همدا پوسټی په خپل پیسې اخلي،
خودشان خازي میگیرن.
هغه ویل چې اوس مهال افغان سوداګر دغه ستونزو سره ډیر د کابل هرات په لوی لار مخ دي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي چې د دې ستونزې له منځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. دغه وزارت مرستیالې وایندې میرمن مروا امینی امریکا غا غشنه راډیو ته ویل چې دغه هڅو په ترڅ کې په لوی لارو تر اوسه 13 امنیتي پوستې لري شوي او د څلورو نورو پوستو منصوبین چې پیسې اخیستلې له پوستو شړل شوي دي. میرمن امینی ویل چې د دې ستونزې د هواري لپاره یو پلاوی هم ګمارل شوی دی.
په مجرد چې موږ خپل همکاران وینو چې په دغه لارو کې اخازیان کړی دی موږ د افغانستان د قضایي ارګانونو ته معرفي کړو. یوازې په هرات کې چې موږ شاوخوا څلور لوی لارې لرو، په هرات کې هرات کابل، هرات فراه، هرات تورغوندی او هرات سمقله، د مشل تنه په دغه اخازیان باندې ونیول او د افغانستان د قضایي ارګانونو ته معرفي کړو. تاسو په جریان کې چې د کورونا یو چارو وزارت یو نوې کار څکړی د امنیت داخلي ریاست جوړول دي. دغه ریاست مکلفیت او مسؤلیت هم دا چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې زموږ ملکي او نظامي همکارانو څخه جدي نظارت ولري او دغه نظارت په ترڅ کې په اخازیانو کې په فساد کې یا هم په ناوړه ګټه اخیستنې د خپل صلاحیت څخه به موږ دوی معرفي کوو. عدلي او قضایي ارګانونو ته چې و نیم سوه کسان مو معرفي کړي دي په ټول افغانستان کې، او یوازې د اخازیانو په برخه کې مشل کسان تر اوسه عدلي او قضایي ارګانونو ته ورسپارلي دي.
د کورنۍ چارو وزارت دغه چارواکي وایي چې پر لوی لارو د امنیت د ټینګېدو او لوی لارې د مخالفانو له شتون څخه پاکول لپاره هم دا وزارت عملیات په پام کې لري.
د افغانستان د شفافیت د سار ادارې تحقیقي رپورت وایي چې د افغانستان حکومت خلکو ته د برېښنا د رسولو په برخه کې خپل ژمنې نه دي پوره کړې، او د برېښنا په سکتور کې د خو حکومتي اجراءاتو د نشټوالي لامل 15% افغانان برق نه لري. مګر د افغانستان د برېښنا د سکتور چارواکي د شفافیت د سار د ادارې رپورت ردوي او وایي چې حکومت په تیرو 15 کلونو کې د برېښنا د رسولو لپاره ډېر کار کړی دی. ممتاز بهیر رپورت راکړی دی.
د افغانستان د شفافیت د سار ادارې د شنبې په ورځ په دغه هیواد کې د برېښنا د سکتور په تړاو خپل تحقیقي راپور خپور کړ. د دغه ادارې مشر سید اکرام افضلی د راپور د وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د برېښنا په سکتور کې د ښې حکومتوالۍ د نشټوالي له امله 15% افغانان دولتي برېښنا ته لاسرسی نه لري. د شفافیت د سار ادارې مشر وویل چې د برېښنا په سکتور کې د حکومتوالۍ د یو مؤثر جوړښت نشټوالی د دې لامل شوی چې یوازې 15% افغانان د برېښنا له دولتي شبکو څخه ګټه واخلي.
د برېښنا په اړه باید څومره لاسرسی ولري عام خلک مختلف ارقام شته، خو موږ 15% نه غواړو چې هغه ارقام دي چې هغه متصدر کړي. ځینې رپورټونه وایي چې 10% ده، ځینې رپورټونه وایي چې 15% ده. دا دولتي برخه ده، د خلکو لاسرسی ده، او اکثره دا لاسرسی په کاري سیمو کې ده.
د شفافیت د سار ادارې د معلوماتو په اساس د سویلي آسیا هیوادونو په کچا د برېښنا سرانه مصرف 902 کیلو واټ ده، خو دا کچا په افغانستان کې 1.8 کیلو واټ ته رسیږي. د دغه ادارې په راپور کې راغلي چې د برېښنا کموالی د افغانستان اقتصادي وده له خنډونو سره مخامخ کړې ده، او دغه راز د ځنګلونو د لمنځتلو او د هوا د ککړتیا لامل هم شوې ده. دغه ادارې ویلي حکومت په خپل ژمنه کې چې په 2015 کال کې ویلي وو تر 2020 کال پورې به 55% افغانانو ته برېښنا برابره کړي پاتې راغلی دی. د شفافیت د سار ادارې وړاندیز کړی چې د برېښنا په سکتور کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده، او برېښنا ته د خلکو د لاسرسي د کچې د زیاتوالي لپاره افغان حکومت باید د برېښنا د سکتور په تړاو پالیسیو باندې له سره غور وکړي. خو د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت او د افغانستان د برېښنا شرکت چې په دغه هیواد کې د برېښنا رسولو دوه معتبره ادارې ګڼل کیږي، د شفافیت د سار ادارې دا راپور ردوي او وایي چې حکومت په 13 کلونو کې د برېښنا رسونې په برخه کې زیات کار کړی دی. د اوبو او برېښنا وزارت ویان سیر نگزاد امریکا غږ ته وویل همدا اوس د دغه وزارت لخوا په مختلفو ولایتونو کې د برېښنا د تولید پر لسګونو پروژو کار روان دی چې په بشپړېدو سره به زیاتو افغانانو ته برېښنا برابر شي.
زموږ اوه بندونه د کار په پړاو کې دي چې مختلف بندونه دي، او 15 نور بندونه په تدارکاتي پړاو کې دي چې د بشپړېدو په حال کې دي. د دغه بندونو په بشپړېدو سره موږ کولای شو 513 میگاواټ برېښنا ترلاسه کړو، او دغه راز سلګونه زره جریبه ځمکه خړو بشي.
ښاغلی نیکزاد د هرات د پاجدان، د فاریاب د دهانې درې، د بدخشان د شورابک او د هلمند د کجکی دویم فاز هغه بندونه یاد کړل چې دغه وزارت ور باندې کار کوي. هغه د غراز د افغانستان په 15 زونونو کې د مریضې برېښنا، او په بلخ، هرات او بادغیس کې د غازی او بادی برېښنا د تولید د پروژو یادونه وکړه او ویل چې دغه پروژو په تطبیق سره به تر راتلونکو 3 کلونو افغانستان څخه باندې 2000 میگاواټ برېښنا ترلاسه کړي. همداشان د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی امریکا غږ ته وویل چې دا مهال څخه باندې 50% افغانان د دغه شرکت د برېښنا له شبکې سره وصل دي. هغه د افغانستان د شفافیت د سار ادارې راپور رد کړ او ویل
برېښنا کې موږ سره وسیل چې زموږ مختلفو منابعو څخه د تولید برېښنا ده چې دوی د تولید او وارداتو برېښنا چې دوی سره وسیل کېږي. همداراز یوازې په دې تېرو 2 کلو کې موږ 9 ولایتونه د برېښنا د انرژي سره وسیل دغه ادارې محترم چې اډ لري، پرته دې نه چې زموږ برنامه تفتیش کړي یا وی ګوري نشر کړي، پرته د اسناد نه
په کابل ښار کې د برېښنا مصرفونکي دا تاییدوي چې دوی د دولتي برېښنا له شبکې سره وصل دي، خو زیاتوي چې له دغه شبکې څخه ورته په منظم ډول برېښنا نه ورکول کیږي. د صفی الله په نوم د کابل یو اوسیدونکي امریکا غږ ته وویل:
وړه بیا هم له گزاره کوي او د کابل کې زما بیخي بر نه پې لوډ پې ډېر ده، که څنګه حساب ده خو ډېر پرچوي ډېر زیات لري او مصارف هغه مصارف راځي چې کوم مصارف وروغله موږ یې په پولیس قتمي هغه بل لازم کوي هم هغه بل لازم.
اوس مهال افغانستان ټولټال 1400 میگا واټ برېښنا لري چې دغه هیواد د اوسیدونکو لپاره بسنه نه کوي. د دغه اندازې برېښنا 1000 میگا واټ یې له بهر څخه وارديږي او پاتې برخه یې له کورنۍ سرچینو څخه ترلاسه کیږي.
د ننګرهار د ولایت د ملي امنیت د ادارې چارواکو 28 کسان مطبوعاتو ته ښودلي دي چې طالبان دي او حکومت ته تسلیم شوي دي. د امریکا غا خبريال ذبیح الله غازی د جلال آباد نه رپورټ راکړی دی.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل چې ملي امنیت اداره کې د 28 طالب وسلوالو د تسلیمي مراسمو کې خبري کولې ویل دغه طالبان د هغو عملیاتو په پایله کې تسلیمیږي چې حکومتي ځواکونو په بیلابیلو ولسوالیو کې کړی.
28 کسان چې د خوګانو د هسکې مینې د لنکورې مومندرې د سیمو دیو د سولې پروسې سره یو ځای شوي دي. نو زه د دېونه مننه کوم او د دېونه مې هیله دا ده چې خپلو نورو انډیوالانو سره دوستانو سره تماسونه ونیسي او جنګ بس کړي، ځکه دا جنګ زموږ جنګ نه ده، په جنګ باندې هیوادونه نه جوړېږي، ولسونو ته ګټه نه رسېږي.
والی وای اوس په ډیرو سیمو کې امن دی او د حکومتي ځواکونو پوستې پکې ځای په ځای دي. وای په هغه سیمو کې عملیات روان دي چې د حکومت د مخالف وسلوالو زور پکې ډیر دی.
بل خاصه هغه سیمو کې چې داعش موجودیت درلوده، شپه او ورځ ولسونه دولتي کسان په خپل هم دا وکیل سیبان التزی او زه فکر کوم چې دا نه نه غوډیو په ځای نه ده کته داسې خبره کوي چې یاره داعش وسم شتون لري نو په کوم ځای کې لري د اچین تر اخر سره پورې د بندر پورې مامندرې پورې تلی شي.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي چې اتیر شپه ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په لالپوري ولسوالۍ خو طالبانو لا په دې تړاو څه ندی ویلي.
د امریکا د 2020 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره دیموکراتو کاندیدانو په نیو همشایر کې مناظره کړې ده. کاندیدانو په دې مناظره کې لالزی په دې حق له رپورت برابر کړی دی.
د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د دیموکرات ګوند مخکښو کاندیدانو برني سندرز او پټ بودیچ دغه مناظره پر مهال نورو کاندیدانو سختو پښتنو ته ځوابونه ورکړل. د مناظرې نورو برخوالو د دوی د ایدیولوژي او تجربې په اړه د جمهور رئیس ترامپ پوښتنې مطرح کړې او د ترامپ په ماتولو کې د هغوی پر وړتیا شک وښود.
د ولسمشر ترامپ د پریکړې له مخې د دې هېڅ ثبوت نشته چې زموږ هیواد خوندي دی. وګورئ، زه د هغو وژنو او ځورونو چې جنرال سلیمانی او د هغه اړوندو کسانو کړی قوي درکوم. همدارنګه دا هم یو واقعیت دی چې موږ د یو بد کس د لرې کولو لپاره د عراق له جګړې څخه نویز د کړي. نو دا هم یو بد مفکوره ده چې تاسو په نشي سمو کول. د جمهور رئیس مونږ وی جګړه ته ډیر نږدې کړی.
بهرنۍ پالیسۍ یو بل مهمه موضوع و چې کاندیدانو پر عمیق بحث وکړ.
زه په بشپړ ډول په افغانستان کې د ملت جوړونې له مفکورې سره مخالف وم. هغه یوازینی شی چې مونږ باید وکړو په سیمه کې له ترهګرۍ سره مبارزه ده.
We all have an interest
mon tol da tarhagari sara da mubarizi aw control pa barkha ki gathe laru khuda de mana ne lari chi awaz de america na pay tarisidun ki jagde kewi mon bayad da tarhagari sara da muqabale la para lakhbul mutahidin sara kar wukru kho mon bayad pa afghanistan ki jagda pay ta rasu nushuka walai 15 avya hamlas nur kaluna sabr wukru
kandid bernie sanders way pa kar da chi america da pau tar chang da america diplomacy ta ham jiddi pamlara na wukri
we have got to
هغه چې مونږ باید وکړو کوم چې ترامپ نه پوهیږي هغه دا دي چې واز پاوز په اوړې نه کړو، بلکې خارجه وزارت او خپل ډیپلوماټیک ورکیاوې قوی کړو. هغه چې مونږ باید وکړو دا دي چې د خپل قدرت او ثروت له سره د نړۍ هیوادونو را نږدې کړو او وایو اجازه راکړئ کینو او خپل اختلافات ملګرو ملتونو کې د خبرو او باسونو لالارې هوار کړو، نه د لیرو جګړو لالارې چې په ټریلیون ډالر لګښت لري او خدای پوهیږي چې څومره نور کسان به وژل کیږي.
دا د دیموکراتانو اتمه مناظره و. په ډېر احتمال سره چې دا مناظره د جمهوریت ریاست د یو کاندید ټاکلو لپاره د یاد ګوند یو کلنو هڅو په لړ کې تر ټولو مهمه مناظره ګڼل شوې ده.
د یو ښه پایل لپاره کوم چې مطالعاتو ښکاره کړي، که مونږ هغه څه چې بایدن غواړي وکړو، نو مونږ به تر راتلونکو لسو کلونو پورې په صحت شاوخوا $50 تریلیون ولګوو. جو، دا اوسنی وضعیت دی. دا هغه څه دي چې روغتیا او بشري خدمات یې وایي.
که څه هم یو شمیر کاندیدانو د قوت نقطې درلودې، خو دا معلومه نه ده چې دا بحث به د کمپاین مسیر بدل کړي که نه. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د چین د اوهان په ایالت کې د کورونا د ویروس له کبله یو امریکایي مړ شوی دی. په بیجنګ کې د امریکا د سفارت چارواکو ویلي دي چې دا کس 60 کلن و او د فبروري په 6 نیټه مړ شوی دی. د ووهان په ښار کې د یو جاپاني د مړینې خبر هم ورکړ شوی دی. د دې خبر تفصیل ګالیا رانا نورستانی لولي.
د کورونا ویروس لامل په چین کې تر 222 کسان مړ شوي دي. چینی چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتو کې 80 کسان د دې ویروس د قربانیانو په لیست کې اضافه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هیڅ ډول وړاندوینه نه کیږي چې دا ویروس به څومره دوام ومومي او ټینګار کوي چې باید احتیاط وشي. په بیجنګ کې د نړیوال روغتیایي سازمان استازی وایي چې په چین کې د کورونا ویروس پر خپرېدو نظارت او احتیاط ته اړتیا ده، ځکه د دې ویروس د دوام په اړه هیڅ ډول وړاندوینه نه کیږي چې دا ناروغي به څومره دوام ومومي. د روغتیا د نړیوال سازمان د سیډونو له مخې د ډیر عمر لرونکي خلک په اسانۍ په دې ناروغي د اخته کېدو د ډیر خطر سره مخ دي.
Predictions are impossible. We are
د دې ویروس لامل د پیښو د ختمېدو خبره لا لري ده. مونږ نه کې ګورو او د کنټرول نه کې هم ویلو، مګر په دې حالت کې د وړاندویلو پر ځای خبوي چې محتاط ووسو. مون په ورته وخت کې په تناسب کې بدلون نه وینو چې د عمر له اړخه په مختلف ګروپونو کې پیښ شوی. د 60 کلن څخه کم عمره ځوانان هم شته دي چې جدي پیښې دي، مګر تر ټولو لوی خطر لا هم د ډېر عمر لرونکو خلکو ته متوجه دی.
د کورونا ویروس ناروغانو لپاره د پنجشنبې په ورځ دویم روغتون جوړ شو. د چین حکومت لخوا دغه جوړ شوي روغتونونه چې د کورونا ویروس درملنې لپاره ځانګړي شوي په پرمختللي تاسیساتو سنبال دي. نوی بشپړ شوی روغتون 1600 کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کولی شي. له دې 2 ورځې وړاندې لومړی روغتون هم بشپړ شو چې د 1000 کسانو لپاره روغتیایي خدمات ورکولی شي. د دغو روغتونونو د پروژې مسؤل جو هیجن وایي چې روغتون د ځمکې د اندازې له مخې جوړ شوی او د درملنې ټولې اسانتیاوې لري.
ټول سیمه د ځمکې د سټنډارډ د اندازې سره جوړه شوې او مونږ تر دې لاندې 2 جیوټیکسټیلز او 1 دوبوزید پوښ ځای پر ځای کړي تر څو دا ډار ترلاسه کړو چې هیڅ طبي فضله اوبه ځمکې ته ونه رسیږي.
په ورته وخت کې د چین ووهان ښار څخه د امریکایي ادباو د ایستلو لړۍ اوس هم دوام لري. تر اوسه د چین ووهان ښار څخه 700 امریکایان ایستل شوي دي.
I am pleased to announce the United States government
نن زه خوشاله يم چې اعلان کوم چې د متحده ایالاتو حکومت چمتو دی تر 100 میلیون ډالر پورې چین او نورو اغیزمنو هیوادونو او همدارنګ د روغتیا نړیوال سازمان سره مرسته وکړي تر څو د کرونا وایروس د کنټرول او مبارزې په لاره کې ولګوي.
دغه ناروغي د نړۍ ویشت هیوادونو ته سرایت کړی. د چین څخه بهر 2 بهرنیان هم په هانګ کانګ او فلیپین کې د دې ناروغي له امله مړه شوي دي.
د پکتیا د ولایت د برملې په ولسوالۍ کې د پولیو ضد واکسین کمپین سرته ورسېده او 90% ماشومان واکسین کړی شول. عبدالملک شفق رپورټ راکړي.
د روان 2000 میلادي کال د جنوري میاشتې په 20مه په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین سراسري کمپاین پلی شو. د پکتیکا روغتیایي مسولینو په خبره د دې کمپاین پر مهال د ځینو ستونزو له کبله په برمل ولسوالۍ کې یت کمپاین له 100 ورځنی ځنډ وروسته پیل او د سیمې د خلکو په همکارۍ په بریالیتوب پای ته ورسېده. د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست سرپرست رئیس ډاکټر اسدالله رسولي امریکا غږ آشنا رادیو ته په دې ولسوالۍ کې د ستونزو د نه مشخص کولو ترڅنګ وویل چې د دې ولسوالۍ ډیری ماشومان د پولیو ناروغۍ پر ضد واکسین شوي. نوموړي په دې برخه کې له خلکو د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه.
او پکتیکا کې بغیر له یوازې د بانول پلس ولې کې چې یو څه ستونزې شتون لري، نور په ټوله پکتیکا په ولایت کې کمپاین د سره کېږي چې ستونزې مشکل نشته. له خلکو څخه غوښتنه ده چې دوی که هر چې تدریز کار ټیمونه پیدا کړي دوی باید خپل ماشومان دوی باید همکاري ورسره وکړي خپل ماشومان ورته وروخی او خپل ماشومان ورنه پرچنه کاتر څو پرې چې موږ د دوه بدبخت نارغي څخه په امان پاتې.
د برمل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی محمد آصف په دې ولسوالۍ کې د صحي رضاکارانو شمیر کم بولي. نوموړی زیاتوي چې د صحي رضاکارانو کمبود د برمل د ځینو سیمو ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه بې برخې کړي دي. نوموړي وویل
پکتیکا ولایت کې برمل ولسوالۍ د نورو ولسوالۍ په پرتله یو لوی ولسوالۍ ده. څومره چې د واکسیناتورانو ضرورت دی د عمره شتون نه لري چې کوم تشکیل چې ضرورت هغه شتون نه لري او بل هغه نفر موجود دی د پولیو په پروګرام کې چې هغه د نورو ولسوالۍ دي اصلا د خلکو سره بلد نه دي د برمل ولسوالۍ د کلتور عناناتو د سره نه دي بلد په کلیو کې نه دي بلد چې دا کوم کلی دی چیرته دی.
بلخوا د همدی ولسوالۍ یو تن مدني فعال فاینده خان وزیری وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د پولیو ضد کمپاینونه د شخصي غرضونو ښکار شوي او له مسؤلینو غواړي چې د واکسین لټیمونو څخه د جدي څارنه وکړي.
دغه مشکل چې کوم حالي کې دا باید کومي مسایل حل شي هلته هغه کومي خلک جوړ جوړه راشي نور مشکل حل نور مشکل نشته دی ځکه چې دغه خلکو دغه کوم مخالفتونه چې راپورته شوي دي په دې اساس راپورته شوي دي چې کوم ورته چې تکاس به زما طرف ته ناراضي نن سبا حالات استراري دي ګډوډ حالات بیا سرحدي ولسوالۍ ده مختلف نظرونه خلکي ابل طرف ورته چې ما ول چې تاته اندازه تاول به مت ناراضي په دې اساس باندې دغه مشکل.
برمل د پکتیکا له سرحدي ولسوالۍ څخه یو ده چې د پاکستان له پولې سره نږدې پرته ده. له 2014 میلادي کال راهیسې په دې ولسوالۍ کې 9 ماشومان د پولیو په ناروغي اخته شوي چې ډیری یې د پولې بلې غاړې وزیرستاني کډوال دي.
د خوست په ولایت کې د ناروې په مالی لګښت د فیزیوتراپي د زده کړو مرکز پرانستل شوی دی. په دې کې د جنوب ختیځو ولایتونو یو شمیر نارینه او ښځې محصلینې 2.5 کلنې زده کړې کوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی دی.
جمشید د پکتیکا زیړوک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د یو شمیر نور محصلینو سره یو ځای په خوست کې د فیزیوتراپۍ د زده کړو په مرکز کې 2.5 کلنې نظري او عملي زده کړې پیل کړې دي. هغه آشنا رادیو ته وویل خوښ دی چې په یاده برخه کې ټولې اړینې اسانتیاوې ورته برابرې شوي. د ده په وینا تر فارغېدو وروسته به خپل مسلک ته په ژمن پاتې کېدو سره د هیوادوالو خدمت وکړی شي.
فیزیوتراپۍ کې موږ تقریبا موږ دغه کومه څنګه چې ده کومه پروسه چې ده موږ یعنې کیمیکل تراپي نه ده موږ فیزیوتراپي ده موږ په فزیکي ډول باندې د انسانانو درملنه کوو. په دې کې موږ د دوا سره سروکار نه لرو بلکې د فزیکي وسایلو سره او د فزیکي ماشین آلاتو سره سروکار لرو تر څو موږ د معلول نفرو کومه درملنه چې ده هغه وو.
نعمت الله د روزنیز مرکز یو بل محصل دی. هغه وایي چې په هیواد کې د جګړو او ناخوالو له وجې د معیوبین او معلولین شمیر ته په کتو سره د فیزیوتراپۍ په برخه کې مسلکي زده کړو ته جدي اړتیا لیدل کیږي.
فیزیوتراپي چې دا زموږ تاسو په هیواد کې بیخي زیات اړتیا ورته لیدل کیږي ځکه چې زموږ تاسو هیواد د درس کولو جګړو ډیر ځپلی ده. همدا لامل دی چې همدلته معلولین زیات دي معیوبین زیات دي نو فیزیوتراپي مسلک له هغوی سره هڅه کوي چې موږ هڅه کوو چې د همدې مسلک له لارې وتوانېږو چې هماغه کسان چې معیوبین دي معلولین دي هماغوی خپله عادي ژوند ته راوګرځوو.
د فیزیوتراپۍ د روزنې دغه مرکز چې تیره اونۍ پرانیستل شوی د لوګر، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، پکتیکا او خوست ولایتونو 60 نارینه او ښځینه محصلینو ته پکې د 2.5 کلنو مسلکي زده کړو زمینه برابره شوې. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري آشنا رادیو ته وویل چې پر دې مرکز سباندې 22 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او په افغانستان کې د نروي هیواد سفارت ورکوي.
دلته تقریبا تر 3,00,000 ډالرو پورې مصرف راځي په دې باندې او موږ به د دې سره په خوا کې دوه سنټر هم ولرو د فیزیوتراپي او د زنانه لپاره او د مردانه لپاره چې مردانه سنټر به دلته جوړیږي او د زنانه سنټر به په ملکی روغتون کې جوړیږي چې دا یو ستونزه و د خصمیش لپاره او ان شاء الله راتلونکي کې به دا ستونزه حل شي.
په افغانستان کې په ځانګړې توګه په اطرافي سیمو کې اوس هم خلک د انسان د ماتو شویو غړو د ترمیم لپاره له دودیز یا کلیوالي طبابت څخه کار اخلي خو دا چاره د روغتیا لپاره ډیره تاواني ښودل شوې. په افغانستان کې د ناروې هیواد د روغتیا او زده کړو د برخې مسؤل تاریا وایي چې دا په افغانستان کې د فیزیوتراپۍ په برخه کې د راتلونکو څو نورو کلونو لپاره د هغه هیواد د کار کولو لومړی ګام دی. د روغتیا او زده کړو په برخو کې د نورو ګامونو شاهدان هم اوسئ. روغتیایي مسؤلین په دې باور دي چې دا او د تورته نورې مسلکي طبي زده کړې ورو ورو د پرمختیا په حال کې دي.
د آشنا رادیو لومړۍ سهارنۍ خپرونه پای ته ورسېده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. اوس د آشنا رادیو دری خپرونه واورئ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام.